دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوردونکو السلام علیکم زه خلیل خانم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سارنې خبرونه ده دا آشنا رادیو د خبرونو پیل د خبرونو سره کو
ویان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روان میلادي کال د پای ته رسیدو په مناسبت د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې له بهرنیو هیوادونو سره د امریکا د انډیوالیو او ائتلافونو د پراخولو او هم له روسیې سره د یوکرین په سر د راپورته شوې ستونزې او د بهرنیو پالیسۍ په اړه معلومات ورکړل. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سندسن په خپل ریپورت کې وایي چې بلینکن په افغانستان کې د موجوده بشري وضعیت په اړه هم وغږېده. نوموړي په بیړه او جلال افغانستان له امریکایي عسکرو د راوتلو د پریکړې نه دفاع وکړله او ویل چې په دې اړه پښیمانه نه دی. بلینکن ویل چې متحده ایالات د افغانانو له کړاوونو او مصیبتونو نه په بشپړه توګه خبر دي خو کوشش کوي چې پیسې مستحق خلکو ته ورسیږي نه دا چې د طالبانو په جیبونو کې ولویږي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ته د افغانستان د مرکزی بانک د څنګه شوې شتمنۍ د آزادولو په اړه د کانګرس د اته څلوېښتو غړو د یو سرخلاصي لیک هرکلی کړی دی. بلخي د چهارشنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې موږ د امریکا د کانګرس ته دغه غړو د دې غوښتنې قدردانی کوو. د کانګرس غړو په خپل لیک کې له بایدن نه غوښت چې د افغانستان کانګرس شوې شتمنۍ دي آزاد کړي او هم د هغه بندیزونه لرې کړي چې پر کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته لګولي وو. د بلخي په وینا د دغو بندیزونو په وجه د عامو خلکو کړاوونه زیات شوي دي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي ملګري ملتونو په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو تاسیساتو او دفترونو د امنیت د ساتلو په خاطر طالبانو ته په راتلونکي میلادي کال کې $6 میلیون ورکړي. د قطر او ترکیه یو ګډ تخنیکی هیئت د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان هوایي میدانونو د امنیتي او تخنیکی چارو د سمبالولو په غرض پرون د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسېده. د امریکایي عسکرو د وتلو په تعقیب د هوایي میدانونو د الوتکو د کیناستو وسایل او رادارونه تباه شوي دي چې لامل یې د شپې لخوا الوتکې نشي کیناستلی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. هالنډي څارنوالانو د هغو څلورو کسانو لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې په 1993 لمریز کال کې په ختیځ یوکرین کې د پرواز په حالت کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې مسافرونکې الوتکې د راغورځولو الزام پرې لګول شوی. په دغه پیښه کې 298 مسافرین او د الوتکې عمده مړه شوي وو. ویل کېږي چې الوتکه په یو روسي سخت میزایل باندې د لګېدو له امله راوغورځېدله. د نړیوالو مفتشانو یوې ډلې په 1996 لمریز کال کې تحقیقاتو نه وروسته اعلان کړی و چې د بلک په نوم دا دافیاوات غونډه د روسیې د پوځ 350 لیوا لخوا ور شوې وو. په وژل شوو مسافرونو کې په لسګونو هالنډیان هم شامل وو. د ملزمانو محاکمه په غیاب کې سرته ورسېده. د لیبیا د انتخاباتو ملي کمیټه پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو لړ امنیتي، قضایي او تخنیکی ستونزو له امله سبا د جمعې په ورځ په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو سرته رسول ناممکن دی. د انتخاباتو د کمیټې مشر په دې اړه خپل ارزیابي د لیبیا د پارلمان رئیس ته وړاندې کړې ده. توقع وه چې دا انتخابات به د ملګرو ملتونو د څار لاندې سرته ورسول شي. په ترابلس کې د ملګرو ملتونو حمایوي دفتر هم په ترابلس کې د امنیتي وضعیت په باب ژور اندېښنا څرګنده کړې وه. د آذربایجان ژورنالیستانو د مطبوعاتو د نوي قانوني مسودې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. که پارلماني منظوري ورکړي نو څو هفتو کې به جمهور رئیس الهام علیوف توشیح کړي او د قانون بڼه به غوره کړي. یونانی چارواکي وایي د کډوال نه ډکی وی ربړي کشته د ډوبېدو پیښه کې صرف د یو کس مړی راایستل شوی دی او 12 مهاجرین چې ټول عراقیانو ژوندۍ ژغورل شوی دي. ویل کېږي په دغه کشته کې 50 کسان سپاره وو. د یونان د فولکانډروسا ټاپو سره څرما په اوبو کې ډوبه شوه. په داسې حال کې چې د روسیې او ناټو ترمنځ د یوکرین پر سر راپورته شوې لانجه نه ده حل شوې، جمهور رئیس ولادیمیر پوتین متحده ایالاتو او ناټو ته خبرداري ورکړې ده چې روسیې به په جواب کې د ناټو په خلاف تکتیکی او تخنیکی نظامی اقدام وکړي. د سی بی اس تلویزیونی شبکې د رپورت لمخه ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیونی بایینه کې چې د سه شنبه پورس د روسي د دولتي تلویزیون لخوا خبره شو غواخ وکړ ک ناتو د یوکران په ارتباط له خپل متجاوزانه اقدامات نه لاس و نخلی نو روسي په مقابل کې پوځي اقدامات وکړي. روسیه د یوکرين د سرحد په غاړه پلس هاو زر عسكر اچولې دي او د هغه هواد پر خلاف د نظامی ارغل امکانات هر ورځ زیاتیږي. ایران په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په دې پړکړې چې لسنا نه د هغه ایرانی ډیپلوماټ پر وشتل کې لازم مرسته ونکړه چې د کویټ په ناروغي باندې اخته و. حسن ایرلو د همدغه ناروغي لامل په روختون کې سا ورکړه. د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په داسې حال کې چې په یمن کې د اتو کلونو جنگ او مسلسل جګړو په وجه باندې د لوګې لمنه پراخېږي. په شو د کمبود سره مخامخ شوی خلکو راشنې سم نمای کم کړی دی. په یمن کې لس زره ماشومان په جنگ کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. شپاړس میلیونه یمنیان فاقه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو تازه رپورت لمخه په مجموعي توګه د روان میلادي کال تر پایه پورې سباندې 3,00,000 یمنیان وژل شوي دي. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د رپورت لمخه په داسې حال کې چې د کریسمس رخصتي ده او په میلیونونو امریکایان د نوي کال د رخصتۍ د لمانځلو په خاطر د سفرونو لپاره ځانونه آماده کوي. په تیره یوه هفته کې په متحده ایالاتو کې د کوډونس دوبای ناروغۍ مثبتې پیښې 1,00,000 ته رسیدلې دي. په میلیونونو ماشومانو ته واکسین نه دی لګول شوی. د اومیکران ویروس د اروپا په مختلفو هیوادونو کې هم خپور شوی دی او د ناروغانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. په استرالیا، چین او ایران کې هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د رپورت لمخې د لندن وی محکمې د دوبۍ حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم ته امر وکړ چې خپلې طلاق شوې میرمنې شاهزادګۍ حیا بنت الحسین او د هغې دوو ماشومانو ته $333 میلیون ادا کړي. حیا بنت الحسین د اردن د فقید پاچا ملک حسین لور ده. د خبرونو پای
ترنو اردوونکو تاسو د افغانستان سیمي او د نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې لومړی موضوع دا ده چې د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی د ژر به د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی ټیم د کابل هوایي ډګر په شمول د 5 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت د سپارلو په اړه د نورو خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. د ترکیه چارواکو ویلي چې یو قطري او یو بل ترکیي شرکت په دې اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. پاموګری بدیرا د کابل څخه زموږ د خبريان راپور تا.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت لپاره د څو بهرنیو شرکتونو سره خبري شوې چې تم دغه خبرو په لړ کې به د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی پلاوی دغه وزارت د تخنیکی ټیم سره د خبرو لپاره د کابل ته راشي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدي امریکا غا غشنه اړیو ته ویل چې ټاکل شوی و چې دا ګډ پلاوی د چهارشنبه پورې کابل ته راغلی وي، خو اوس دوی د پنځشنبه پورې کابل ته دغه پلاوی رسیدو تمه لري.
موږ د مختلفو شرکتونو سره په خبرو بوخت یو چې په دې کې د ورستیو کې د قطر او د ترکیه هیواد په ګډه تخنیکی ټیم تمه و چې نن کابل ته تشریف راوړي، خو غالبا چې سبا راشي ان شاء الله. دوی سره به موږ تخنیکی ټیم خبرې کوي. مخکې مو سره غږیدلی یو، موږ خپل شرایط د ملي ګټو چوکاټ کې ورته وړاندې کړی دي. تخنیکی ټیمونه هم نور هم سره غږیږي. که چیرې موږ د هیواد په ګټه ان شاء الله د هوایي ډګرونو قرارداد
د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوی شغلو د دوشنبه په ورځ د خپل ماليزیایي سیال سره یو ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې ترکیه او قطر موافقه کړي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره ګډ کار وکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر ویل چې یو ترکیه او قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. په دې هوایي ډګرونو کې چې د امنیتي چارو د مدیریت لپاره بای ممکن دی یو ګډ ترکیه او قطري شرکت سره چلون لیکشي. د کابل نړیوال هوایي ډګر تر څنګ د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت وایان وایي چې د شرکتونو په غوړه کولو کې ملي ګټو تر څنګ د شرکتونو نړیوال معیارونه هم په پام کې نیول کیږي. ترکیه حتی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو دمخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلی و. د اګست د 15مې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر پر محل دغه هوی دګر ته ډیر زیان رسیدل او د رادار سیستم خراب شوی دی. پر افغانستان باندې طالبان د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته د ترکیه او د قطر تکتیکي ټیمونو د کابل د هوی دګر په بیت پرانستلو او پروازونو ته په چمتو کولو کې همکاري کړې وه. د طالبان د اسلامي امارت د چارواکو د ادعا له مخې کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له نړیوال هوی دګر څخه وتل، د وتلو وړاندې د دغه هوی دګر د رادار سیستم ته هم زیان رسولی و. ښاغلی احمدي وایي چې اوس مهال د دغه هوی دګر څخه یوازې د ورځې لخوا الوتنې ترسره کېږي.
هوایی حریم څخه اوس الوتنې نشته. انشاءالله چې قرارداد نه وروسته به د هوایی حریم څخه عبوري الوتنې هم شروع شي. مستقیم پروازونه اوس بهرني پروازونه لرو. د ورځې 15 نه تر شل پروازه کېږي چې دی کې 3-4 پروازه یې کورني دي، نور ټول بهرني دي. په نورمال ډول دوبۍ ته، ترکیې ته، پاکستان ته همدارنګه چټر پروازونه دي، او هم ایران ته نورمال ډول لکه مخکې چې کېدل اوس هم د ورځې دخوانه پرواز کېږي.
د تیر رژیم پر مهال د افغانستان له هوایي قلمرو څخه هر ورځ په زیات شمېر الوتکو عبوري الوتنې کولې، چې د هر الوتکې د تېرېدو څخه به دغه هېواد ته اوس امریکي ډالر د رادار د خدمتونو لپاره ورکول کېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اورئ. اقتصادي کړکېج، بې وزلي او لوږې یو شمېر افغان مېرمنې اړېستلې چې په بازارونو کې د خپلو کورونو مالونه لیلام کړي. په مزار شریف کې یو شمېر مېرمنې چې په خوایې په ښوونځیو او نورو ادارو کې کار کوي، اوس د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره د کور مالونه خرڅوي. د طالبانو له بیا واکمن کېدونه وروسته اکثره ښځې له کار کولو او زده کړو څخه محروم شوې دي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته.
په دغو ښځو کې یوه د ښوونځي پخوانی مدیره 40 کلنه امینه صافی ده چې د سړک په غاړه ناسته ده، کالی خرڅوي.
چې زه خانه را فروختم خلاص کړم، یعنی میکنه نه اورده یعنی میشه فروخته نمیشه آمده شیشتی. شکر 8 اولاد دارو، 8 کرایست دار، 8 اولاد دارو. یعنی روزگار شوهر ندارم، یک بیوه‌زن هستم. صد دفعه که در معارف هر طرف که مراجعه کردم، ای سابقه کاری من در نظر نگرفت.
امینه صافی د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنیدو وروسته د کار نه چې د مزار شریف ښار کې د یوې لیسی مدیره وه منه شوه. میړه 3 کاله مخکې په یو ځانمنځي برید کې وژل شوی دی، او اوس اتو ماشومانو ته د ډوډۍ د برابرولو مسؤلیت ورته وردغاړه شوی دی. د دې ښار په کونه فروشۍ کې کار کوي او د خپل کور شیان خرڅوي. بس سره د دې چې د مزار شریف په شمول لږ تر لږه په 10 ولایتونو کې د تعلیمي مشکلاتو باوجود د جنکو ښوونځي خلاص دي، خو دا نه ده څرګنده چې هغه ولې بیکاره شوه. هغه 15 کاله د ښوونځي مدیره وه او ټول اسناد هم لري، خو وايي د دغه ولایت د تعلیمي څانګې مسؤلین ورسره هیڅ مرسته ونه کړه. اغه یو وخت سرګونو جنکو ته لارښوونه کوله د ښوونځي مدیره وه، مګر اوس په ډیرو مشکلاتو خپل ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي.
اول یک کونه اونا از یک تا یک پنجار پس ایر پک میخرم، یکان تا میخره یک در پر میونه در غیر از این نمیخنه دو بجیا پرشنه ما نخریده کسی اینه تو سودا هم نیز مردم هم وقت اقتصادش خراب است، هم کونه رو مردم خریده نمیتونه.
سره د ټولو مشکلاتو او ناممکناتو، خځې په غون ملک کې د کار او تعلیم د حقوقو د اعادې لپاره مظاهره کوي. لسګونه کاله جګړو د ډیرو افغان کورنیو په ژوند باندې اثر کړی دی. ډیری خځې کونډې شوې دي او اوس ورته د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کول ورغړې دي. طالبان د اقتصادي سقوط او د بین المللي مرستو د بندیدو سره مخ دي او لوګه مخ په زیاتېدو ده. د خځو لپاره په دغه حالاتو کې ژوند او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول ډېر سخت دي.
د صورت کې اگر مرد او زن دو نفر نفقه فامیل به دوش میره، پس 50-50 هست. مرد و زن ها زیاد احساس مسئولیت نمیکنن، یعنی یک کمی سبکتر و راحت تر هستن. در صورت که اگر این مسئولیت 100% روی شانه زن ها میفته، دیگه وضعیت خیلی رقت بار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولاداش روبروش از گرسنگی جان نده.
بی بی روخیه د دې بازار یو بل میرمن بیخی ناامیده ده.
امید ما از اینجا خلاص است، هیچ امیدی نداریم که امید چی جور شود. فقط امید در حال یک لغمنان هستیم که امید زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص.
افغانستان د طالبانو د واکمنیدون وروسته د اقتصادي او بشري بحران سره مخ ده، په داسې حال کې چې په خارج کې د دې ملک په میلیاردو ډالره زیاتره په امریکا کې بندي. نړۍ تشویش لري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه مخکې په دې برخه کې اقدام به کېدې شي. د دې سبب شي چې طالبان د تیرو 10 کلونو غوندې سخت رژیم وځکي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ
آشنا رادیو اوری.
په 2023 کال کې د سوریې د کورنی جګړې لس کاله پوره شول، خو د شخړو د ختمېدو څرک نشته. کاربوهان وایي چې روان بنبست به دوام وکړي، خو لس بیا د پراختیا او امنیت ته ملري. دوی وایي کوده او سول نه وي نو هیواد به ثبات ته ونه رسیږي. پام وکړئ په دې اړه د سوریې د امریکا ژغ د هدر موک د رپورټ خلاصه چې پښتو ژباړې به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
د سوریې د رخه خار نن سبا چې د کلونو کورنۍ جګړې د داعش د واکمنۍ او د داعش د استلو په جګړه کې ویجاړ شوی وو، اوس یو څه آرام دی. د ښار ځینې برخې بیرته رغول شوې هم دي. د ښار په نورو برخو کې بیا په ډېر شمېر کې بې ځایه شوې کورنۍ چې د جګړو څخه تښتېدلې دي ځای په ځای شوي دي. ځایي خلک وایي چې که څه هم اوس آرامي ده، خو د عادي ژوند او حالاتو سمون ښایي ډېر وخت ونیسي.
زموږ روحي وضعیت ډېر خراب دی او وضعیت لا په خرابېدو دی. د افغان توهین او ویجاړې نه بغیر زموږ ټول کورونه له منځه تللي دي. ما خپل میړه په هوایي برید کې له لاسه ورکړی دی.
په 2023 کال کې د سوریې د جګړې لس کاله پوره شول. یو شمېر خلک داسې انګېري چې د بشار الاسد رژیم به ادلیب چې د یاغیانو وروستی قوي سنګر ګڼل کېږي ونیسي. د ادلیب یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی به هیڅکله پرې نه ږدي چې سیمه یې د سوریې د رژیم لاس ته ونه لوېږي. خو د سوریې جګړه نوره یو ولسی پاڅون نه دی، بلکې په یوې داسې جګړې بدله شوې ده چې د سیمې نور قوتونه او ترکیه هم پکې ښکېل دي او داسې نه ښکاري چې دا جګړه د پای ته ورسیږي. د ادلیب ځینې سیمې د حیات التحریر او شام د ډلې په لاس کې دي. دغه ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ده. ترکیه بیا ځینې نورې سیمې په لاس کې لري او هغه سیمه یې هم په لاس کې ده چې دوه کاله مخکې د سوریې د ډیموکراتیکو قوتونو چې د سوریې د نیمه خود مختار سیمې ځواکونه دي تر کنټرول لاندې و. نښته او جګړې په ډېرو ځایونو کې دوام لري، خو جنگ چریکي شکل نیولی او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال په هغو ځایونو کې چې یو وخت یې پکې قدرت درلود خال خال بریدونه کوي.
موږ رقه د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړه، خو ډېر کار لا پاتې دی. زموږ قوتونه حمایت ته اړتیا لري چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال چې د خلکو ترمنځ پټ دی له منځه یوسي.
په وروستیو اونیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې دوی په یوه داسې پلان باندې کار کوي چې د سوریې امنیتي بحران ختم شي، خو دوی په دې هکله ډېر لږ جزئیات ورکړي دي.
دلته د ژوند ارزښت تر صفر هم کم شوی دی. که چیرته یو غریب کس کار ونه کړي، مثلا دغه کس که چیرته د سمالونه خرڅ نه کړي، نو دی به د خپلو ماشومانو ډوډۍ ونه لري.
په تیرو لسو کلونو کې په سوریه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي او یا لادرکه شوي دي. په دغه هیواد کې نږدې نیمایي نفوس مجبور شوی چې خپل کورونه پرېږدي. که څه هم په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې جګړې کمې شوې دي، خو ماهرین وایي چې سوریه په یوه دوامداره او نه ختمېدونکې جګړه کې راګیره ده او دا لا معلومه نه ده چې دا جګړه به کله پای ته ورسیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو، د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ورسله دي چې د فیسبوک داخلي اسناد په پراخه کچه د خبري رسنیو سره شریک شول، دا پښتني راپورته سیوی چې آیا فیسبوک په څنګه بدل شي. میشل کوین د راپورټر جوړ دی چې نظرانه یوسف زی درته اوروي.
دا هغه نروسته چې د مای په میاشت کې په اسرائیل او فلسطین کې تشدد پیل شو. فلسطینی فعالانو شکایت وکړ چې فیسبوک اکثره فلسطینی پوسټونه او حسابونه محدود کړي دي. اوسو میاشتې وروسته داسې شواهد رابرسېره شول چې د فیسبوک کارکونکو جوړې اندېښنې لرلې.
My name is Francis Haugen.
خو فیسبوک ویلی چې هغه سافټویر چې د کرکی ویناوی لټوي او په ګوته کوي زری نیمګړتیا ویلري. سو میاشت وروسته داسې شواهد راورسېره شول چې د فیسبوک کارکونکو جوړې اندېښنې لرلې.
They know that there's problems.
دوی پوهیږي چې ستونزې موجوده دي. دوی زیرمې نه لري.
روست له هغه چې د فیسبوک یو پخوانی کارکونکو د امنیت او تبادلې د کمیشن سره د فیسبوک داخلي اسناد شریک کړل، ځینې برخې کانګرس ته ورکړل شوې او خبری سازمانونو هم دغه وکتلې. ځینې اسناد ښایي چې د فیسبوک کارکونکو په سیمه کې د بیان د ازادۍ په ځپلو خفګان څرګندوي.
هغه څه چې موږ په میانمار کې ولیدل او اوس په ایتوپیا کې وینو، یو خطرناکې کیسې لمرنې برخې دي او هیڅوک نه غوړي چې اخر یې ولولي.
د فیسبوک اسناد داسې سرګندوي چې د ټولنیزو رسنیو د غلو شرکت په ټوله نړۍ کې خپل خدماتو د اداره کولو لپاره مبارزه کوي. هوګن وای هم د غټول وضعیت د ایتوپیا په سیر هوادونو کې پیخیږي. په دغه ملکونو کې غلط معلومات او د کرکی ویناوي خبريږي، ځکه چې فیسبوک په سیمایزي ژبو کې خبرې شوی د کرکی ویناګانې نشي په ګوته کولې.
او بیا داسې کارکونکو شته دي چې دوی ښه کار کولو ته هڅوي، دوی یوازې نه دي.
د فیسبوک یو ویان امریکا غږ ته وویل چې د فیسبوک شرکت په نورو ملکونو کې هم د دغه اپ د ناوړه استعمال ضد هغه ډول اقدامات کوي لکه څنګه چې په امریکا کې دننه کوي. خو د اکثره فعالینو لپاره د فیسبوک کاغذونه افشا کول هیڅ د حیرانتیا وړ نه ده. دوی د کلونو راهیسې فیسبوک ته شکایتونه کوي. فیسبوک چې اوس خپل نوم میټا یې خوده وای چې د هغوی هدف د نړۍ واټنونه راکمول دي، خو ستونزه دا ده چې آیا دوی دغه کار په خوندیتوب سره کولای شي او کنه.
په خوست کې 40% انکاري کورنۍ ته د پولیو واکسین رسیدلې دي. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی د پراخو روغتیایي هڅو په نتیجه کې وتوانېدل چې د ولایت 40% هغو انکاري کورنیو ته هم د ګزړ ضد واکسین ورسوي چې وړاندې نه غوښتل تر څو ماشومان د پولیو په مقابل کې واکسین سي. نور حال به له خوست ولایت څخه د منیر بهار په دې راپورټ کې واورو.
د خوست د روغتیا ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې د پولیو کمپاین په دازل پیلېدو سره یې نږدې 40% انکاري کورنیو ته هم قناعت ورکړی چې خپلو کمومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین په دې حکله امریکا غږ ته وویل
تقریبا په خوست کې اوس په دې اوسنۍ کمپاین کې موږ 40% انکاري خلکو ته هم واکسین تطبیق کړی دی. د موږ ټارګیټ 3,00,000 څلور در زره واکسین وو چې دغو انډر 5 یا د 15 کالو کمونو ماشومانو ته موږ باید واکسین تطبیق کړو. خو الحمدلله د ښه امنیت له وجې او د خلکو د همکارۍ له وجې موږ وکولای شو چې 3,00,000 وسویاو یا نفر ته واکسین تطبیق.
بلورې یو شمېر هغه کسان چې په کور او کلی کې د پولیو واکسین په اړه د ناسمو انګیرنو ښکار شوي هم اوس په دې پوهول شوي چې تر 15 کلنۍ کمومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړه لازمه ده. د خوست دوه تنو اوسیدونکو په دې هکله امریکا غږ ته وویل چې خپلو سیمو کې اوس یو شمېر انکاري کورنۍ هم د پولیو واکسین ته آماده شوي دي. دوه تنو په دې هکله امریکا غږ ته خپل نظر څرګند کړ.
نو می د وړي غړي خوښ د شمل پیرانو سیدن کيم. تر وختونو کې ځینې کورنۍ وي چې خپل ماشومانو ته واکسین د ورکړې انکار کولو. زمونږ په کورنۍ کې هم اختلافات وو. ځینې به ویل چې واکسین ورکوو ښه دي، ځینې به ویل چې نه دغه ښه نه دي، مشکلات جوړوي. خو زمونږ کلي ته چې کوم د ما پوخې ټیمونه راغلل په خوای چې وکړله هغې سره زمونږ اختلافات ډېر ټیټ شول او نوس زمونږ کورنۍ غواړي په مکمل ډول سره چې واکسین تطبیق کړي په ماشومانو باندې.
د پولیو وایروسي ناروغۍ احتمال د ټول افغانستان په کچه موجود دی. خو پر ډیورن کرښه د پرتو دواړو لورو ماشومانو کې دا احتمال تر نورو سیمو ډیر محسوسیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې بلې مثبتې پیښې له تایید وروسته یې د پولیو پر ضد هڅې ګړندۍ کړي او له خلکو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي تر څو کوچني ماشومان د معلولیت له خطر خوندي شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په جنوبی افریقا کې د کورونا د نوې بڼې پیښې د کمیدو په حال کې دي. د روغتیایي چارو متخصصین وایي چې دا نوې بڼه د پخوا په پرتله ژر سرعت کوي. د امریکا ژه خبریالي لنډا کواډش په دې باب د جنیم د راپورټ رالېږلې دي چې پښتون بړې به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړم. په جنوبی افریقا کې د روغتیایي چارو متخصصین وایي چې په دې هیواد کې د کرونا د نوې بڼې او میکرون پیښې اوس د کمیدو په حال کې دي. دا نوې بڼه د لومړي ځل لپاره په جنوبی افریقا کې وموندل شوه او د نوې څپې دومره ډېر کسان ونیول چې ساری نه درلود. په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې هم د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د میکرون بڼه د پخوا په پرتله د خپرېدو له کبله ډېره چټکه ده. په روغتون کې ډېر لږ کسان د دې بڼې له کبله بستر سوي دي. په جنوبی افریقا کې د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې د نوې بڼې له کبله د ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او حتی په هغو ولسوالیو چې تیرونه پکې د بڼې ډېر کسان ناروغه کړي وو اوس شمیر کم شوی دی. په ټوله جنوبی افریقا کې د سه شنبه په ورځ د 15,000 نه ډېر کسان په دې وایرس اخته شول. تیرونه په همدغه ورځ شاوخوا 26,000 کسان په میکرون اخته شوي وو. د جنوبی افریقا د ساري ناروغي او د ملي انسټیټیوټ مشره ډاکټر میشل ګرومي په دې اړه وایي
All indications are that we've seen the end of that we've surpassed the peak of infections in Gauteng. This is encouraging and quite optimistic in terms of the decreasing trends in
ټولې نشي نشانه دادي چې موږ په ګوانټنګ کې چې په خوا په کې د اومیکرون نوی بڼه په لوړه کچه و مخ په کمیدو ده کارکام متوکل سي د زموږ لپاره ښه او د خوشي خبر دی خو بیا هم باید محتاط ووسو او دا په پام کې ولرو چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته سفرونه کوي او شایي ځینو کسانو معاینات نه وکړي او یا د رخصتیو له کبله ځین ځایونه تړل شوي وي او دا هم وجه وي چې په نوي بڼه د اختصاصو کسانو شمیر کم شوی دی د جنوبی افریقا دغه چارواکي وایي چې تیر میاشت په دې هیواد کې کوم کسان چې د کرونا په وایرس اختصاص شوي وو 15 نوي په سولې کې د همدې نوي بڼه له کبله وو سره دې چې د نوي بڼه د پخوانیو بڼو پر پرتله ژر سرعت کوي خو د روغتیايي چارو مسولین او متخصصین وایي چې د نوي بڼه خلک په هغه اندازه په شدید توګه نه ناروغ کوي لکه مخکنیو بڼو چې کول
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا د یوکران د سره سره د روسي د پوز د ځای په ځای کولو په راپورټونو او هم د غرض د یوکران په مقابل کې د دې د سخت لفاظه په اړه کې په جدي توګه اندېښمنه ده د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټر جین ساکي وویل امریکا په روسي غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن واشنگتن ته د نومبر په میاشت کې د یوکرین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولبا د سفر په وخت کې خبر اعلان ته وویل موږ د ماسکو د مقصد په اړه کې وضاحت نه لرو مګر موږ د دې په نمایش په یوګو زمنګا اندېښنه دادا چې روسیا به د کوشش کولو جدي اشتباه وکړي هغه څه ته به نوی بڼه ورکړي چې په 2014 کال کې سرته رسولی وو کله چې د سرحد سره قواوې ځای په ځای کړلې د خپلواک یوکران خاورې ته ننوتلې او په غلطۍ دا سره دغه کار وکړ چې دا پارونه وه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اټینګار وکړ چې د یوکران د خپلواکۍ ازادۍ او د ځمکني تمامیت په باره کې د امریکا ژمنه کلکه او مضبوطه ده د یوکران د سرحدونو سره د روسیې د غیر معمول او د نظامي فعالیت بل قوه تیزی په ځواب کې امریکا د یوکران په شمول د خپلو اروپایي متحدینو او انډیوالانو سره لنږدې نه کار کوي معلومات او استخبارات سره شریکوي او د یو سلسله احتمالي پیښو لپاره تیاری نیسي د امریکا لوړ رتبه نظامی مشر د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک امیلی په دې تازه وخت کې د خپل روسي انډول سره په تلیفون د پینټاګان په راپورټ د مکالمې په دوام کې د امنیت پورې تړلې د اندېښنې په وړ موضوعاتو خبرې کوي چې خطر او بالقوه جنجال کم کړي د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس سره خبر اعلان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت څرګنده کړه چې د هغه څه په باره کې د خپلو اندېښنو د اواز په پورته کولو کې شرم نه کوي چې موږ وسه د روسي یوکران د سرحد سره وینو او موږ د روسي د غیر معمول نظامي فعالیتونو په باره کې عامه راپورټونه او معلومات لرو او د هغه څه په پورتنۍ طبقه کې ځای لري چې موږ په 2014 کال کې لیدلی وو موږ ټول دغه تفصیل د دې لپاره ورکوو چې نه یوازې اوکراین ته خپله کلکه ژمنه څرګنده کړو مګر د روسي فدراسیون ته هم د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرایس څرګنده کړه چې امریکا یوازې په روان کال کې د یوکران د خپلواکۍ په ملاتړ سره باندې 400 میلیونه ډالر لګولې دي د دغه ادارې د پیل کېدو نه را په دې خوا موږ څرګنده کړه چې غواړو او په دې قادر یو چې یو شمیر وسلو نه کار واخلو چې د روسیې د ضررناکو فعالیتونو غم وخرو او موږ به په راتلونکي کې هم چې مناسب وي له دغو وسلو نه کار واخلو خاغلی پرایس وویل همدا اوس موږ په ډیپلوماسۍ بوخت یو هغه څه تعقیبو چې منګه د اساسي پرمختګ په باره کې ووینو یا هغه څه چې منګه د اساسي پرمختګ په باره کې ونه وینو منګ به خپل لفاظي بدل کړو منګ به په بل قوتو غ خپل اقدامات هم بدل کړو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند
درنو اوریدونکو د امریکا ژغ سهرانی خبرونه په همدې ځای پاید ورسیده.